د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. زه نجیب عامر مو په دې خبري غړي کې هرکلی کوم. زموږ غږ له پراګ اوریدل ته اوس تساره ته بجې دي چې د پیښور د غرمې 12 بجو سره سمون خوري. په دې یو ساعت خبرونه کې د پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه بیلابیل رپورټونو ته ځای ورکړل شوی دی. نو که وخت لرې راسره پاتې شي په سر کې پام وکړئ خبرونو ته چې زما همکار عبدالحی کاکړ تاسو وړاندې کړ.
یوې سرچینې مشال ریډیو ته ویلي چې د پاکستان حکومت د ناقانونه تحریک طالبان پاکستان دولس بندیان خوشي کړي دي. په سوات کې په ټولګندیزه غونډه کې غوښتنه سوې چې حکومت دې له ژمنې سره سم د ملاکنډ ډیویژن له خلکو ټکسونه نه اخلي. د اولمپک نړیوال کمیټې په افغانستان کې د اوسیدونکو افغان لوبغاړو لپاره د 15,000 او 6,000 ډالرو ژمني مرستو اعلان کړی. اوسم تفصیل. یوې سرچینې مشال ریډیو ته ویلي چې د پاکستان حکومت د ناقانونه تحریک طالبان پاکستان 12 بندیان خوشي کړي دي. حکومت او طالبانو د نومبر پر 9 نیټې څخه یوې میاشتنۍ ډزبندي اعلان کړي وه چې نن یې موده پوره سوه. دا دواړو غاړو ترمنځ د روانو خبرو اترو برخه ده. طالبانو د اصل بندیانو د خوشي کولو شرط وړاندې کړی و. خو په قبایلي سیمو کې یوې سرچینې پرون مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د دسمبر پر 10 په جنډوله کې ساتل شوي 12 بندیان د افغانستان پکتیکا ولایت ته انتقال کړل چې هلته تحریک طالبان پاکستان ته وسپارل سو. سرچینې زیاته کړه په خوشي سو کې د طالبانو مهم کسان نسته. هغه وویل چې په راتلونکو څو ورځو کې به نور طالب جنګیالي هم شای خوشي سي. خو حکومت او طالبانو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. په افغانستان کې طالبانو سرپرست حکومت د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ منځګړیتوب کوي. پولیس وايي په شمالي وزیرستان کې نامعلومه وسلوالو یو ځای کس په ډزو وژلې دي. د سیمې د پولیسو مشر عتیق حسین بیگم شال ریټول چې په موټرسایکل سپرو کسانو پروند د میرالی په ګربت سیمه کې باچا زمان نومي کس وژلې او وتښتیدل. د دسمبر پر 16 نیټه هم نامعلومه وسلوالو په ادک سیمه کې یو ځای کس وژلې او څلور پولیسان ټپیان کړي ول. د دې پیښو ذمہواري هیڅ نه ده منلې. له تازه پیښ سره په روان کال کې په شمالي وزیرستان کې د وژل سو شمیر دوش پته تر رسیدلې دي. په سواد کې پټول ګوندي زغونډه کې غشتنه سوي چې حکومت لژمنې سره سم د ملاکن ډیویژن له خلکو ټکسونه نه اخلي. د سواد ټریډ فیډریشن لخوا پرون رابل سوي غونډه کې سیاسي ګوندونو، ترانسپورټرانو، وکیلانو او د هوټل مالکانو اتحادیې مشرانو ګډون وکړ. غونډې ته د سوداګرو اتحادیې مشر عبدالرحیم وویل
موږ نه پوهیږو چې د 2023 پورې باقاعده د پیار یو نوټیفیکیشن زموږ سره دی چې ملاکن ډیویژن د هر قسمه ټکسون نه مستثنا دی. خو د دې باوجود چې کوم دی د بیډۍ په بینو کې، د ټلیفون په بینو کې، د ګیس په بینو کې، برانډډ کمپنیانې، کوریر سروس ټول زمونږ انکم ټیکس، سیل ټیکس، جنرل ټیکس چارج کوي.
خو د خیبر پښتونخوا واکمن ګوند تحریک انصاف د ملاکن ډیویژن مشر او د صوبای اسمبلی غړی فضل حکیم د دې غونډې په خبرګون کې پرون مشال ریډیو ته وویل چې حکومت پر خپل ژمنه ولاړ دی او هڅه کوي چې آن تر 2023 کال ها خوا هم ملاکن ډیویژن له ټیکسونو مستثنا کړي. د خیبر پښتونخوا حزب اختلاف ګوندونو له انتخاباتي کمیشن غوښتي چې د وزیر اعظم عمران خان د پېښور د دورې نوټیس واخلي. عمران خان پرون د کمیشن د حکم سربېره هم د پېښور دوره کړې وه او په گورنر هاوس کې د وړیا روغتیا پروګرام پرانیسته وکړه. انتخاباتي کمیشن په صوبه کې د دسمبر 19 کې دونکو بلدیاتي ټاکنو ته پام سره د عمران خان او نورو حکومتي چارواکو وزیرانو ته ویلي چې د ضابطه اخلاق لمخې دي ولسی غونډي او د حکومتي کارونو پرانیستي نه کوي. د عمران خان تو سفر وروسته د عوامي نیشنل پارټي د اطلاعاتو سیکرټر زاید خان پر مچا ډیډي ټول چې عمران خان د انتخاباتي کمیشن حکم ونه منلې او باید کمیشن د دې خلاف ورزي پاړه د هغه پر ضد کاروایی وکړي. خو د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر کامران بنگش پرون په یو بیان کې ویلي چې وزیر اعظم د سیاسي حل جوړ لپاره پېښور لنو ورغلی او نه هم د بلدیاتي ټاکنو پاړه په کم پروګرام کې برخه اخیستې ده. د اولمپک نړیوالې کمیټې په افغانستان کې د اوسیدونکو افغان لوبغاړو لپاره د 15,000 او 6,000 ډالرو ژمنۍ مرستې اعلان کړې دي. دغه لوبغاړي د اګست په میاشت کې د طالبانو تر واکمنې وروسته په افغانستان کې ژوند کوي. کمیټې په بیان کې ویلي چې د آی او سی انتظامی بورډ د پروند د مرستو منظوري ورکړه. په ځانګړي چې کمیټې به د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار سره په ګډه کار کوي چې د امرستي په افغانستان کې 2000 لوبغاړو ته مستقیمن وسپاري. د خبرونو پای.
عبدالحی کاکړ چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول اوریدونکو کر سره پاتې شوې. نو زموږ ځنی مهم رپورټونه دادي. د پاکستانی حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د اوربند له تازه صورتحال مخبرو
کته ستیاد شینو طالبانو تیر میاش او بیا د پاکستان حکومت د ډزبندې اعلان کړو او د اغي ډزبندې د پاره دی یو میاشت وخت ورکړو
اوس چې د ډزبندې سمره سمره پخېږي د خبرې تقریبا اوس کی
د سوات مخاورو په ملاکند ډیویژن کې د ټیکسونو پر ضد خپل غږ پورته کړ
چې د 2023 پورې د ملاکند ډیویژن د هر قسمه ټیکسونو نه مستثنا دي نو بیا د کم ټیکسونو د دومره تا د وخت نه مخکې راډیږي دا غلط
دا پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون پیښور ته تللی او رپورټ پیلرو د شفافیت نړیواله اداره وایي ډیرې پاکستانیان غنی چې پولیس درغلی کوي فیصل آباد کې په ډک بازار کې د زنو میرمنو بے ستره کول او اندېښنې راپارولې په دې اړه هم رپورټ لرو و باورې چې وتلې لیکوال عمر ګل اسکر وفات شو دا نور رپورٹونه په دې خبري غړې کې اوریدې شي بدرګه مو کړې رازو د خبرونه د سر رپورټ د پاکستان حکومت او د ناقانونه تحریک طالبان پاکستان د نومبر له 9 څخه یو میاشتنی ډزبندی اعلان کړی و چې نن وخت پوره شو خو تر دې دوه ورځې وړاندې حکومت ته طالبانو 12 بندیان خوشی کړی دي دا خبره یو سرچینه مشال لړیو ته کړی ده خو حکومت او طالبانو په دې اړه لاسنه دی ویلي ډزبندی او د طالبانو خوشی کېدل د دواړو غاړو ترمنځ د روانو خبرو تر برخه ده حکومت وایي چې د مذاکراتو لارې غواړي په هیواد کې سولې راولي د مشال لړیو همکار داود خټک هغه لومړی خبريال دی چې د طالبانو د بندیانو د خوشی کېدو خبرې په ډاګه کړې ده د طالب بندیانو د خوشی کېدو نور تفصیل عبدالحی کاکړ داود خټک پختله
په 8 دسمبر باندې د طالبانو 12 کسان چې دي دا د پاکستان د بند نه خلاص کړل شوی دي او دا په داسې وخت باندې خلاص کړل شوی دي چې کته ستیاد شینو طالبانو 13 میاش او بیا د پاکستان حکومت د ډزبندې اعلان کړو او د اغي ډزبندې د پاره دی یو میاشت وخت ورکړو
دا خبره چې مشالې دو کوي نو سرچینه یاد دی کاروالی څه دی
دا تر ډیره هدا پورې کړی دا بلکې زه به تاسو ته دا ویم چې دا کوم کسان چې خلاص شوی د دې نمونه هم مخې ته راغلي دي خو هغه به تاسو په میډیا کې اونګ ګوري او په هغه کې څه کسان چې دي دا د باجوړ دي یو کس نیم پکې د سواد دی او یو کس نیم پکې د وزیرستان دی نو د دې خو تر دې هدا پورې دویم کاروالی د دې دادې چې ک بل فرض دا خبره ریښتیا نه هم راځي نو بیا د یو طرف یا د بل طرف نه د دې دا ویل شي چې دا خبر نه دی سم او تاسو نو په دې ټولو ورځ کې د دې داسې خبره مخې ته راغله
نو په دې کې څوک مهم طالب جنگیالي دي کنه دا عام دغه دي
ګوره کوم مهم مونږ داسې کسانو ته وایو چې هغه د طالبانو سپلو یا او د باندې پاتې شوی دي هغه په سواد کې دي یا وزیرستان کې یا مومندو کې نو تر اوسه پورې په دغه کسانو کې داسې یو نوم نشته دی چې هغه څوک وایي چې را دي ډیر مهم کس یا کمانډر او یا یو لوی لیډر د طالبانو البته دا ممکنه ده چې دغه کسان داسي د درمیاني درجه یا د غینه هم کم خطر چې وی دا اغه کې دغه کسان وی البته دا ممکن ده چې پراتلون کی کې داسي یو سو کسان راخلاص کړل شي چې هغه مهم هم وی
نو لدی سره دا ټاکټک صرف دا 12 کسان چې خلاص شوی دي دا لکه مزای زخه کم ځای ته وړل شوی
د سرچینو په وینا دا کسان په جندولا کې او دا د جندولې نه خلاص شوی دي بیا دا د انګور ډې د لارې دا پکتیکا توړل شوی دی او بیا په پکتیکا کې د کسان چې دي د طالبانو چې هغه کومه د خبرو اترو کمیټي دا هغه ته دا حواله کړل شوی دی
شاخیری پښتنه کوم چې تاسو په سر کې ذکر وکړئ چې دا د هغو مذاکراتو برخه ده یا ډزبندۍ چې ډزبندۍ پکې شامل ده او هغه یو میاشت و او نن پوره یو میاشت پوره هم سوله غ وخت پایته ورسېدی نو سرچینه یا څه دغه وایي چې دا ډزبندۍ حیثیت وسی
تر اوسه پورې خو داسې ښکاري، یعنی سرګندېږي داسې چې د دینه یوه ورځ یا دوه ورځې مخکې د دې خلکو را خلاصول دی، مطلب دا دی چې دا دواړه غاړې چې دي، د پاکستان حکومت هم دا غواړي چې د دزمندې باندې نور هم عمل وشي، دی باندې خبرې اترې په مخ کې باندې لاړ شي، او داسې طالبان هم نو داسې ښکاري چې دی به دا خبرې په مخ کې بیاي. بلکې زه دا هم واضح کوم چې دا څه چې اوس روان دي، نو دا هر څه شی یوازې دزمندې ده، دا د هغه امن چې کوم راضینامه دستخط کول دي دا غنه ده. اوس چې دا دزبندی سمره سمره پخېږي، دا خبره ترې به اوس کیږي، او اغینه پس په بیا چرته یو راز نیمنه دا بل وخت تخلي خودي، مطلب دا چې دی په دې خبرو کې نورم په مخ کې زی، په داسې وخت باندې دی دا خلاصې دل دې ته اشاره ورکړي چې دا په مخ کې زی نورم.
دا مشال رادیو مسول مدیر یا منیجنګ ایډیټر داوود خټکو چې د پاکستانی حکومت او د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د وربند په تازه صورتحال تاسو خبرولې، د خپل سرچینو په حواله دا مول چې پاکستانی حکومت مخکې تر دې چې د یو میاشتنې وربند پای ته ورسیږي، دولسته طالبان چې پاکستانی طالبان دي هغه خوشی کړی دی. لوي د می روسته نور رپورټونو ته ادامه ورکړه.
د مشال ریډیو د پان شنبی یاد زیارت اورزی 19 پروګرامونه
سندره جادوګری
په لسنی مو بجو
پام کوا
په ایونی مو بجا
د مشال ترانا لاندې
په دونی مو بجو
د مشال پنوم
په درینی مو بجو
هارون باچا هنری غړی
په سلورو بجو.
په سوات کې د ژوند له بیلابیلو برخو سره تړلو کسانو په ملکنډ ډیویژن کې د ټیکسونو په اړه بیړنۍ غونډه کړې ده. وکیلانو، تجارو او د ترانسپورت مشرانو ادعا کړې ده چې د حکومتي ژمنو برعکس له دوی څخه ټیکسونه اخیستل کیږي. دوی وایي چې حکومت د وی حکومنامې له مخې تر 2023 زیږدیز کال پورې ټول ملکنډ ډیویژن له ټیکس څخه مستثنا ګرځولې ده. کله چې په 1901 کال کې د سوات ریاست په پاکستان کې شامل شو، نو هغه وخت پاکستان حکومت د تړون لمخې ملاکن ډیویژن له ټیکسونو مستثنا کړو. د خیبر پختونخوا حکومت د تازه غونډې په غبرګون کې ویلي چې دوی پر خپل ژمنه ولاړ دی او له هیڅ څخه ټیکس نه اخیستل کیږي. په دې اړه لسواته نیاز احمد خان رپورت لري.
منګوره کې د ضلع سوات تجارتي اتحادیې سوات ټریډ فیډریشن لخوا را بلل شوې هنګامي غونډه کې د سیمې سیاسي ګوندونو نمائندګانو، د هوټل اسوسیشن، چیمبر اف کامرس، ترانسپورت یونین مشرانو بشمول د بار اسوسیشن وکیلانو هم ګډون وکړو. هنګامي اجلاس ته د سوات ټریډ فیډریشن صدر عبدالرحیم ویل چې د واضح قانون باوجود بیا هم د سیمې خلکونه ټیکسونه اغسته کیږي.
موږ نه پوهیږو چې د 2023 پورې باقاعده د پیار یو نوټیفیکیشن زموږ سره دی چې ملاکن ډیویژن د هر قسم ټیکسون نه مستثنا دی، خو د دې باوجود چې کوم دی د بیدې په بینو کې، د ټلیفون په بینو کې، د ګیس په بینو کې، برانډډ کمپنیانې، کوریر سروس، ټول زمونه انکم ټیکس، سیل ټیکس، جنرل ټیکس چارج کوي. یا خو د حکومت دا بی آر دا نوټیفیکیشن 2023 پورې دا غلط دی، او کدا ټیکی نو بیا دا کم ټیکسونه جدو مونږ ته د وخت نه مخکې را لیږي دا غلط. تمام قام ترګي مونږه، تمام سیاسي جمهوریتونه، ټریډ یونین کومو په دې باندې خاموش پاتې شو. د ما خیال دی چې روان نسل به مونږ معاف نه کړي. دا یوازې د ضلع سوات مسله نه، دا ټول ملاکن ډیویژن مسله ده.
د وکیلانو لخوا د های کورټ وکیل اورنګزیب ویل حکومت عجیبه قانون جوړ کړی چې د سیمې خلک به په مردان کې د انکم ټیکس دفتر نه داسې سند راخلي چې پکې به تصدیق وکړی شي دا سیمه د ټیکس پاکه ده، او دغه ځکه ممکنه نه ده چې صرف د سوات 25 لکه او د ملکن ډیویژن 2 لکه آبادی ده.
اکچول بل د شری راغله ده، مثال په تور 70,000 نو انکم ټیکس، سیل ټیکس، پلانټ ټیکس، سرچار دا چې سره جمع شي 11 لاکھ روپۍ. نو قانوني جنگ په خپل ځای ده، خو د سیاسي جنگ دا ډیر زیات ضروری دی چې دا تاسو وکړي.
د سوات ترانسپورت یونین مشر شمشیر علی ویل چې کال 1901 کې ریاست سوات په پاکستان کې شامل شو، نو هغه وخت ورته د ټیکس نه ورکولو سہولت ترلاسه و. اوس ناڅاپه ټیکسونو له وجې د سیمې د ترهګرۍ، سیلابونو، ځپلای شي خلک په مشکل کې دي.
ملکن ډیویژن همیشه د پاکستان مرسته کړې ده، د 1948 نواله باغ جنگ کې شریک شوی دی. باچا صاحب فوج لے گلے، په 65 کومبا والی صاحب لے گلے دے، همیشه د پاکستان مرسته کړی دا. او پاکستان سره چې کله مونږ هم شامل شو، نو همیشه هغه زمونږ خپل والی دی او مونږ لای چې دی عزت نه دی را کړی. لہذا زمونږ ډیرو مشرانو ښه خبرې وکړې. زما دا تجویز دی چې مونږ که جدودیت چلو، نو داسې جدودیت بنی چمون په کورونو کې کینو یا پچا باندې راشي په فرنٹ لائن باندې بمونګو د سواد ګډ ترانسپورت اسوسییشن به کاغذ جانی کمالی تاون بکاو او د ملکن ډیویژن د حقوقو د پاره به د هیڅ قسم قربانی نه دریغ نه کو.
په غونډه کې د سواد او ملکن ډیویژن په منتخب نمائندګانو سخت ټکونه وشول چې د ولس دا مسله په صوبایي او قومي اسمبلیانو کې نه پورته کوي. په دا اړه د واکمنې پارټۍ ملکن ډیویژن مشر او د صوبایي اسمبلی غړي په ځل کې مشال ریډیو ته وویل
زمونږ هلډي 2023 پورې ریټن شوی دی او هغه نه بعد به ان شاء الله مونږ کوشش کوو چې نورم ایکسټنشن وکړو. ان شاء الله داسې هیڅ خبر و نشته بلې کې زمونږ سی ایم صاحب هم سنسیر دی د قوم په مفاد کې پیسې لیکي چې قوم په څه باندې مطلب دی چې د هغې څه مفاد دي هیڅ خبره نشته. بهرحال دا دوی خپل ځان راغونډېدلې میټینګ دی دونه شونې چې هر څه کوي دا خپل ځان سیاسي خلک دي.
په ملکن ډیویژن کې د ټیکسونو په ضد جوړه کړی شي غونډه کې په ګډه اعلامیه جاری کړې شوه چې پکې وویل شول کچره حکومت د ټیکسونو فیصله بیرته وانغسته نو د نورو احتجاجونو سره سره به دوی سیول نپروانی شروع کړي او ملکن ډیویژن ته تلونکي ټولې لارې به د احتجاج په توګه وتړل شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د انتخاباتي کمیشن له منی کولو باوجود هم پرون د پیښور سفر وکړ. په صوبه کې د دسمبر په 19مه کې دونکو بلدیاتي ټاکنو ته په کتو سره کمیشن وزیر اعظم عمران خان او نورو لوړپوړو چارواکو او وزیرانو ته ویلي چې د ضابطه اخلاقو له مخې د تر ټاکنو وړاندې دورې نه کوي. د حزب اختلاف ګوندونو هم پر دې اعتراض کړی او اوس یې غوښتنه کړې ده چې د عمران خان پر ضد له قانون سره سم کاروایی وشي. حکومت وایي چې وزیر اعظم پیښور ته د سیاسي حلو ځلو لپاره نه ورغلی. عمران خان پرون په گورنر هاوس پیښور کې د وړیا روغتیایي پروګرام پرانیسته وکړه. په دې اړه له پیښور د غلام غوث رپورت.
د وزیر اعظم عمران خان د دې دورې نه وړاندې په خیبر پښتونخوا کې عوامي نېشنل ګوند، پاکستان پیپلز ګوند او ځینې نورو سیاسي ګوندونو د الیکشن کمیشن نه غوښتنه کړې وه چې د وزیر اعظم د پیښور ټاکلې شوې دوره د انتخاباتو د اخلاقي ضابطو خلاف ورزي ده او الیکشن کمیشن دې د دې نوټس واخلي. د دې وروسته پرون بیا الیکشن کمیشن د عمران خان د ټاکلې شوې دورې په اړه نوټس جاری کړی وو چې پکې لیکل شوی وو چې د انتخاباتي قانون لاندې چې کله د انتخاباتو شیډیول اعلان شي نو د هغې وروسته بیا ولسمشر، وزیر اعظم، گورنر، د اسمبلیانو سپیکران او مرستیال سپیکران، صوبایي او وفاقي وزیران، اعلی وزیران یا د وزیر اعظم او اعلی وزیر سلاکاران په هغه ځایونو کې دورې نشي کولی او هغلته کې د ترقیاتي کارونو اعلانونه او پرانیستي نشي کولی چرته چې انتخابات ترسره کیږي. هم د دغه انتخاباتي ضابطو په اړه په خیبر پښتونخوا کې د الیکشن کمیشن ویان سهیل احمد مشال ریډیو ته وایي
جی بالکل الیکشن کمیشن اف پاکستان د اوس سکند د ټاکنې دی د بلدیاتی نه د پاره ضابطه اخلاق جاری کړی دی. لکه پدې کې مین خبره خو دا ده چې دا لومړی خبره دا ده چې څه قسم غټې جلسې پدې کې د هغې اجازت نشته داسې د حکومتي وزرا طرف نه یا د مطلب وزیر اعظم، وزیر اعلی، گورنر، سپیکر دا سونه چې اعلی عہدیدار دی حکومتي پدې باندې څه قسم د کمپین چلولو پابندي ده.
په دې سربیره وزیر اعظم عمران خان د پیښور دوره وکړه او په گورنر هاوس پیښور کې 13 ورځ د کامیاب پاکستان پروګرام لاندې د روغتیا د ویډیا خدماتو د یو پروګرام پرانیسته وکړه او په گورنر هاوس پیښور کې عمران خان د احساس پروګرام د سوري لاندې په غریب ولس د ګرانۍ د بوج کمولو لپاره د احساس راشن پروګرام په اړه هم په خپل وینا کې خبرې اترې وکړې. خود حزب اختلاف ګوندونه له الیکشن کمیشن نه غوښتنه کوي چې یوازې په نوټس اغیستلو کار نه کیږي او په کار د الیکشن کمیشن د عمران خان د دورې په لړ کې عملی کاروایی هم وکړي. د عوامي نېشنل ګوند ویان زاهد خان په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي
په کار د الیکشن کمیشن د خپل رول د چکم وایلیشن دا وکړو د دې خلاف اکشن واخلي ولې چې دا مې وایي اېنی اداره ده او دا هغه اډر چې کوم هغه کړو جواب سواب یا معافی اگاڑی پڑے ملک بس سب ہلکو درا احترام اوشی الیکشن کمیشن الیکشن واخلی ان گراؤنڈ پولیٹیکل واخلی نو الب دے مسئلے حل اوجی
خدا الیکشن کمیشن لخوا د عمران خان د دوره پاړه د جاری شوی نوټس په جواب کې د وزیر اعظم سلاکار شهباز گل د خپل ټویټر د لاري پخپور کړي یو ټویټ کې ویلي دي چې وزیر اعظم د ټول هیواد اجرایی رئیس دی او د حکومتي معاملاتو پترس کې هغه د هیواد هر ځای ته تللی شي او د خیبر پختونخوا د صوبایي وزیر کامران منګش لخوا بیا په خپور شوی بیان کې ویلې شوې دي چې وزیر اعظم عمران خان پیښور ته د کومو سیاسي حلو زلو لپاره نه و راغلی او نه د بلدیاتي انتخاباتو په اړه په کومو سیاسي حلو زلو کې برخه اغیستلې ده. ولام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
دا غلام غوس رپورٹ مورید دا مشال ریډیو دا اوس هم یو بل رپورٹ. د شفافیت نړیوال ادارې په خپل تازه رپورت کې ویلي په پاکستان کې زیاتره خلک فکر کوي چې تر ټولو زیاته درغلي په پولیسو او عدلی کې کیږي. په پرونی رپورت کې راغلي چې د پاکستان خلک فکر کوي د محاسبه یا احتساب کمزوري او د پولیسو کمې تنخواګانې د درغلۍ لوی لاملونه دي. د پولیسو په خوانی چارواکي هم فکر کوي چې پولیس سرتیري د خپلو کورنیو ضرورتونو د پوره کولو لپاره رشوت اخلي. حکومت وایي د پولیسو په نظام کې اصلاحاتو ته دوام ورکړی دی. هلته د پاکستان مشر قاضي هم پر قاضیانو او وکیلانو ټینګار کړی دی چې خلکو ته دې په چټکۍ د انصاف رسول باور کړي. نور تفصیل د پامیر سایل پر رپورت کې.
د شفافیت نړیوال ادارې ترانسپیرنسی انټرنیشنل ویلي دي چې په پاکستان کې زیاتره خلک فکر کوي چې د هیواد د پولیسو او عدلیې په ادارو کې درغلي تر ټولو زیاته ده. د ادارې د دسمبر پر اتمه په خپل تازه رپورت کې ویلي چې د هغه هیواد زیاتره خلک فکر کوي چې تر پولیسو او عدلیې وروسته تر ټولو زیاته درغلي د ټیکو او د قراردادونو د داوطلبیو پر مهال کیږي. د روڼتیا نړیوال اداره وایي نوی رپورټ یې د پاکستان د څلور واړه صوبو په بیلابیلو ښارونو کې د 2021 زیږیز کال د اکتوبر له 14 څخه تر 28 نیټې پورې د نظر پوښتنې پر اساس تیار کړی دی. په رپورټ کې راغلی چې د نظر پوښتنې له ټولو ګډونوالو څخه 1.4% هغو فکر لاره چې تر ټولو زیات درغلي په پولیسو کې کیږي. 18.4% هغوی عدلیه یاده کړه چې په اند یې پکې زیات اداري فساد کیږي. د شفافیت نړیوال ادارې د پاکستان دفتر وایي په تیرو شلو کلونو کې په هغه هیواد کې د درغلۍ یا اداري فساد په اړه 15 نظر پوښتنې کړې دي چې پکې ورستۍ هغه په 2011 زیږیز کال کې شوې وه. د هغه ادارې له تیرو 15 رپورټونو څخه په څلورو کې خلکو فکر کاوه چې د پاکستان د پولیسو په اداره کې تر ټولو زیات اداري فساد کیږي. محمد عزیز خان په 1990 لسیزه کې د بلوچستان او بیا وروسته د خیبر پښتونخوا د پولیسو د مشر په توګه دنده ترسره کړې. د ډسمبر پر 8 مشال راډیو ته ویل چې پولیس سرتیري زیاتره وخت له تاڼو بهر وي او له ولسي وګړو سره زیات سروکار وي، نو ځکه یې په درغلۍ کې د ککړتیا په اړه د خلکو آیا سمخکاری
په دې ټولو سروي کې د خلکو خیال دی چې پولیس او عدلیه له ټولو نه زیات کرپټ ده. کنه د پولیس خو تعداد ډېر زیات دی، کنه په 100,00,000 کسان به یو ټول په سړکونو باندې به یو چې د خلکو سره کانټیکټ راځي، نو کیدی شي د خلکو ایکسپیرینس داسې وي عدالتونو کې په کچرو کې هم خلک وي عجتمند خلک او هلته ډېر زیات کسان ورته ولاړ دي د سهارې نه پیسې مت واخلي. نو
عزیز خان زیاتوي په پولیسو کې د اداري فساد ختمولو لپاره نه یوازې د سرتیرو تنخواګانې زیاتول پکار دي، بلکې حکومت یې باید په بیرکونو کې او په پولیس لاینونو کې د ساتلو پر ځای ورته د استوګنې بندوبست وکړي چې هغوی له کورنیو سره ووسی.
تنخوا سره فرق ضرور دی. زما سي یو رائے لکه چې پولیس او فوج نه لیکنا، نو زه وایم چې کیدی شي دې سره فرق راشي چې پولیس والا کو په بیرکونو کې نه ودرېږي او د هغې لپاره کورونه یې پاپولیشن چې خپل فیملی سره اوسي کنه روزانه اوسېدل چې فیملی اکوموډیشن یې زما خیال دی د هغې اثر پرېوځي په دې ځای باندې. تنخوا سره به هم پرېوځي، ټریننګ سره به هم پرېوځي. او د سوسایټي یو صدا پاور ورسره ډېر دی او تنخواه نشته، نو چې څوک ګوري نو بس
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په بیا بیا ویلي دي چې د پولیسو په نظام کې اصلاحات کوي. نوموړی اکثر د خیبر پختونخوا مثال ورکوي او وایي د تحریک انصاف په مشرۍ صوبایي حکومت د هغې صوبې د پولیسو په نظام کې اصلاحات کړي دي چې ورسره سم د خیبر پختونخوا پولیس اوس په ښه ډول ولس ته خدمات رسوي. اخوا د پاکستان سپریم کورټ سږ کال په سپټمبر کې وویل چې د 2021 زیږیز کال د اګست تر پای پورې په هغه عدالت کې تر 250,000 زیاتې قضیې د ځنډ ښکار وي. د عدالت په وینا د پاکستان په های کورټونو او ضلعي عدالتونو کې تر 1,00,000 زیاتې مقدمې د ځنډ ښکار دي. د پاکستان عدلیه وایي په مقدمو کې د ځنډ تر ټولو لوی لامل د ضلعو پر کچ د قاضیانو کمی دی. د هغه هیواد حکومت ویلی دی چې هڅه کوي نه یوازې د قاضیانو خالي څوکۍ ډکې کړي بلکې نور قاضیان هم وګماري. په عین وخت کې د پاکستان د سپریم کورټ مشر قاضي ګلزار احمد هم په خپلو ویناګانو کې قاضیانو او وکیلانو ته تاکید کړی دی چې خلکو ته دې په چټکۍ د انصاف ورکول باوري کړي. مشر قاضي په تیرو وختونو کې په عدلي نظام کې هم د اصلاحاتو خبره کړې او زیاتوي د عدلي ټول کارکونکي باید د اداري فساد مخنیوي هڅه وکړي.
ساحل رپورټ موریده. د فیصل آباد پولیس وایي د سلورو ښځو د وهلو په تړاوې 15 کسان نیولې دي. چارواکو پرون مشال لړیو ته ویل چې د پیښې مقدمه یې درج کړې ده او پلټنې دوام لري. د لاغې وروسته دا چې د دسمبر په 10 پر ټولنیزو رسنیو یو ویډیو لاس په لاس خپره شوه چې پکې ښودل کېږي سلور ښځې یو دوکان ته ننوځي چې وروسته د غلا په تور بهر راویستل کېږي. سو سړیانې وهي او ښکاري چې جامې هم نه وي. پولیس وایي د پیښې په اړه دواړو ډلو متضاد بیانونه ورکړي دي خو دوی به ګوري چې نورې کمې خبرې په ډاګه کیږي. په پاکستان کې پوهان وایي چې په ټولنه کې د تشدد رجحان په زیاتېدو دی. په دې اړه د ملیحا میرزادا رپورټ اورو.
د فیصل آباد پولیس وایي چې د دسمبر پر 10 پتاڼا ملت ټاون سیمه کې د غلا په تور د سلورو ښځو د لوسولو او د وهلو ټکولو پیښې په تړاو یې 15 کسان نیولې دي. د فیصل آباد د پولیسو عامه اړیکو څانګې او بیان د دسمبر پر 8 د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل د پیښې اف آی آر هم درج شوی دی.
15 ملزمان پکې نیول شوي دي او پولیس نورې پلټنې کوي. د پیښې اف آی آر هم درج شوی چې څلور پکې نامزد او اتو نا تر لسو پکې نامعلومه کسان دي.
د دسمبر پر 10 په ټولنیزو رسنو د معاملې یو ویډیو خپره شو چې پکې خودل کیږي یو دوکان ته سلور غزي ورننوزي خروسته له دوکان نه دغلا د تورونو په سر راخکل کیږي. بیا غیر چاپی را کسان و هیټه کوي او جامعې پتن نوي. د فیصل آباد پولیسو او چارواکي اکبر علي د دسمبر پر 10 مشال ریډیو تول چې د مرکزی ملزم په ګډون نامزد کسان یې نیولې دي او مقدمه یې پر درج کړې ده. نوموړي د پیښې په حق له د متضادو بیانونو په اړه وویل
یو ډله وایي چې دا ښځې د غلا لپاره راغلی وي او د نیولو وروسته یې وهلې ټکولې. د هغوی په خبره یوه ښځه راغله بیا بله راغله او ورسره جګړه وشوه. دا خو د هغوی بیان دی. هغوی خو وایي چې هغو ښځو په خپله جامې شلولې دي خو موږ دا وکتل چې هغوی وهل ټکول کېږي. موږ ګورو او پلټنې کوو خو داسې وهل ټکول د انسانیت خلاف کار دی. موږ تحقیقات کوو او ګورو چې څه خبرې مخې ته راځي.
د پیښې په اړه اسلامي سکالر مفتي فضل منان مشال ریډیو ته وویل چې په شریعت کې د دې هیڅ ځای نشته چې د غلطۍ په صورت کې هم چاته داسې قسمه سزا ورکړل شي. نوموړي وویل چې اسلام د یو مسلمان خو پرېږده د یو غیر مسلم خلاف هم د داسې روش اجازت نه ورکوي.
الله رب العالمین انسان ته کوم حیثیت ورکړی هغه دا دی چې تاسو زما د بندا خیال وساتئ په هغه باندې کې پرده واچوئ. الله به زه به در باندې کې پرده واچوم. اول خو بدی زرا نه ودا شکار نه کړی چې دای غلا کړی دا کو بل فرض دی. غلا وکړه په دکان کې نو به ناری نه ولدا نه د پکار کې تاسو داغه نه جامې وباسي. دا بالکل د اسلام خلاف ده، دا د شریعت خلاف ده. او بیا قانون پلاس کې غسل دا هم د شریعت او د شانت کې د الله د رسول او د الله د حکم خلاف ورګی دا بالکل دا یو لوی ظلم شوی دی. دا بالکل موږ مخالف یو.
دا فیصل آباد پیخي پاړه په سوشل میډیا بحث تود دی چې په پاکستان کې ټولنه د تشدد په لور روانه ده. چې مثال یې وخت په وخت دا قسمه پیخي مخې ته راتلل دي. دا چې په ټولنه کې د تشدد طرف ته د رجحان وجوهات څه دي په پیښور کې ټولنپوه ډاکټر جمیل چترالی مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان دې هلته په یو ورځ کې نه دی رسیدلی بلکې دا یو تسلسل دی چې په مختلفو شکلونو کې وخت په وخت مخې ته راځي. نوموړي زیاته کړه چې په ریاست د خلکو باور کم شوی نو ځکه هغوی په ځینو مواردو کې قانون په خپل لاس کې اخلي.
دا خو داسې یو قومي تاریخ یا قومي میموري ده چې دا سنس شکل کې بیا ترانسفارم کیږي او د قومونو تربیت کوي. نو دا کم واقعیات چې موږ ګورو او بیا د خلکو نفرتونه د ریاست حواله سره چې کم حد ته رسیدلې دي هغه بیا ترانسلیټ کیږي د داسې قسمه موب جسټس کې چې کم موږ په تسلسل سره ګورو. او دا یو نخه ده د یو جوړی بیماری چې د هغه ډیزاستر د خدا نه خواسته ډیر زر په سرګندېږي. پکار ده چې د دې ریاست واکمن دې خبرو ته پامګرنو کې په دې مباحثه وشي او د عوام اعتماد پر ریاست بحال شي.
تر دې مخکې د ډسمبر په دریمه په سیالکوټ کې قهرجنو کسانو د سریلانکا اوسیدونکو پریانتا کومارا د مذهب د سپکاوي په تور وژلو. د پیښې وروسته د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز حکومت ته وړاندیز کړی چې د داسې قسمه کارونو د مخنیوي لپاره د کارپوهانو یو کمیشن جوړ کړي.
ملیحه امیر زاده واوریدونکو دولس نیمې بجې شوې په پیښور کې عبدالحی کاکړ نه د خبرونو لنډیز اورو.
یوې سرچینې مشال ریډیو ته ویلي چې د پاکستان حکومت د ناقانونه تحریکې طالبان پاکستان دولس بندیان خوشې کړي دي. حکومت او طالبانو د نومبر له نهمې نیټې یوه میاشتنۍ ډزبندي اعلان کړې وه چې نن یې موده پوره سوه. دا د دواړو غاړو ترمنځ د روانو خبرو اترو برخه ده. طالبانو د سلو بندیانو د خوشې کولو شرط وړاندې کړی و خو په کباړي سیمه کې یوې سرچینې پرون مشال ریډیو ته ویلي چې حکومت د دسمبر په اوومه په جنډولو کې ساتل شوي دولس بندیان د افغانستان پکتیکا ولایت انتقال کړل چې هلته تحریکې طالبان پاکستان ته وسپارل شو. پولیس وايي په شمالي وزیرستان کې نامعلوم وسلوالو یو ځای کس په ډزو وژلی دی. د سیمې د پولیسو مشر عتیق حسین بیگم مشال ریډي ټول چې په موټر سایکل سپرو کسانو پرون د میرالی په ګوزبس سیمه کې باچا زمان نومي کس ووژلی او وتښتېدل. په سواد کې په یو ټولګوندي زغونډه کې وښتنه سوي چې حکومت یې لجمنې سره سم د ملاکن ډویژن له خلکو ټیکسونه نه اخلي. د سواد ټریډ فیډریشن یا سوداګرو اتحادیې لخوا پرون خرابل سوې غونډه کې سیاسي ګوندونو، ترانسپورټرانو، وکیلانو او د هوټل مالکانو اتحادیې مشرانو ګډون وکړی. د خبر پښتونخوا حزب اختلاف ګوندونو د انتخاباتي کمیشن غوښتي چې د وزیر اعظم عمران خان د پېښور د دورې نوټس دی واخلي. عمران خان پرون د کمیشن د حکم سربېره هم د پېښور دوره کړې وه او په ګورنر هاوس کې د وړیا روغتیا پروګرام پرانیست وکړه. انتخاباتي کمیشن په صبح کې د دسمبر 19 نیټې کېدونکو بلدیتي ټاکنو ته پام سره عمران خان او نور حکومتي چارواکو او وزیرانو ته ویلي چې ضابطه اخلاق په مخ کې دي ولسی غونډې او د حکومت کارونو پرانیست نه کوي. د اولمپیک نړیوال کمیټې په افغانستان کې د اوسیدونکو افغان لوبغاړو لپاره د 15 لک او 2000 ډالرو شمنۍ مرستې اعلان کړې دي. دغه لوبغاړي د اگست په میاشت کې طالبان تر واکمنې وروسته په افغانستان کې ژوند کوي.
تل هي کاکړو چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کول او ریدونکو په دیني مای کې هم مهم رپورټونه را سره دي نو را سره پاتې شي. سم د سیمې پړایو رپورت په داسې حال کې چې د افغانستان اقتصادي بحران په زیاتېدو دی. هر ورځ زرګونه کسان ایران ته ځي. دا په داسې حال کې دا چې د کډوالو لوی کمشنرۍ خبرداری ورکړه چې له افغانستان څخه به د مهاجرت بې ساری بهیر پیل شي. په همدې حال کې یونیسف د میلیونونو افغان ماشومانو د ژوند په اړه ژور اندېښنه ښکاره کوي. نور تفصیل د اسمت ساروان په رپورت کې.
د ورځې شاوخوا 15,000 افغانان له افغانستان ایران ته اوړي او دا په داسې حال کې چې د ایران حکومت هر اونۍ زرګون افغانان بیرته افغانستان ته ستنوي. د اگست په 15مه د طالبانو له وخت رسیدو وروسته له افغانستان سره د نړیوالو مرستو د درېدو له کبله د افغانستان اقتصاد مخ په خرابېدو دی او نړیوالې مالی ادارې وایي چې د افغانستان اقتصاد د بشپړې پاشلتیا لور ته روان دی. د طالبانو حکومت نه دی توانیدلی چې اکثرو دولتي کارکونکو ته د چیرو څلورو میاشتو معاش ورکړي. د دې ترڅنګ د کار او روزګار نشټوالی سبب شوی چې افغانان نورو هیوادونو ته مخه کړي. په کندوز کې و بشکلن سهراب یو لګنو ځوانانو څخه ری چې د کار لکموالی او د بیو لوړوالی شکایت کوي.
منګه منډه کاری کو په یو نیم څلور په یو من غړل په یو له 100 روپیا بو جوړ دي په 2300 منګه کار غریبینو لر مخ کې چې دولت تر شغل دولت کومګه درس 200 کا دلین څو کار کو دولت څه دي کې چې څوک تراغلم ما دوه ورځې کار کله نشته کار غریبینو شکه زه کور ته ډوډۍ وړلو وسیله نه لرم چې څار زه ډوډۍ وسم کور ته بیګا ته کور کې وخرو.
د کندوز یو بل اوسیدونکو محمد اسماعیل وایي
دا شل ورځې کېږي دا چوک ته راځو کاروبار بېخي نشته ده دا غونډ مخلوق کوم سم بېکاره پاتې ده بس دې ته کار پیدا شي بېګا کوم سم سل روپۍ کار وکړه دا سل روپۍ ډوډۍ وړي کورته بچیان هلته وږي پاتې او که کار نه یم سم لاړ شي فاطمن سي بېکاري خو دې نه غلام کېږي بلم کېږي چې حیوانان بچیان دې نه ډوډۍ غواړي
پرون د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنرۍ خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې به د اقتصادي ستونزو له کبله د وګړو مهاجرت په بېساري ډول زیات شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر فلیپو ګراندی په افغانستان کې د مهاجرت د بېساري زیاتېدو د مخنیوي لپاره له دې هیواد سره د اقتصادي مرستو غوښتنه وکړه. د ګراندی په وینا افغانستان په نړۍ کې د یو ناوړه بشري بحران په درشل کې دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر چې له خبريالانو سره خبري کوي همداراز وویل چې داسې یو چاودیدونکو حالت رامنځته کیدونکو دی چې په نتیجه کې به ډیر افغانان بې ځای شي. د شاغلي ګراندی په وینا لا هم وخت چې د دې بحران مخاوني ول شي خو د اقتصادي فعالیتونو د یو تضمینونکې سیستم درامنځته کولو او د نقدو پیسو د چلښت یا جریان د بیا پیلېدو لپاره چټک اقدام ته اړتیا ده. په همدې منځ کې ایران په ورستیو کې لسکونه زره افغانان خپل هیواد ته په زور لیږل دي. د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ د شمیرو پر اساس اوس په ایران کې د افغان کډوالو شمیر 3 میلیونه او 4 لک تر رسیدي چې نږدې 2 میلیونه غیر قانوني یا ناراجستر شوی دي. پر دې سربیره د ملګرو ملتونو د اټکلونو لمخې شاوخوا 3.5 میلیونه افغانان په خپل هیواد کې بې ځای شوی دي. د ملګرو ملتونو یوې بلې ادارې یونیسف د افغان ماشومانو لپاره د 2 میلیارد ډالر غوښتنه وکړه او ویل چې په دې پیسو په افغانستان کې د روغتیا او زده کړو په شان د ماشومانو اساسي خدمات برابرې دی شي. د ادارې د ژمی په درشل کې د بشري بحران خبرداري ورکړې ده.
له 2 میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي.
دوی د ورځې له تازه خبرنو روانو چارو او مهمو پیښو ځان خبروي.
تاسو هم مونږ پر فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او یوټیوب بدرګه کړئ.
مشال رادیو هر ورځ 9 ساعت خبرونه کوي د سهار لنه او د ماخام تر شپږو. په پاکستان کې د کورونا وایرس وبا د مخنیوي لپاره د واکسینو لړۍ دوام لري خو حکومت د واکسینو د اضافي خوراک یا بوستر شاټ منځوري ورکړي چې تر مخې د 500 کلونه زیات عمر لرونکي د صحت څنګه عمله او کمزور مدافعتي نظام لرونکي کسان چې د بشپړ واکسینې دوه شپږ میاشتې شوي کولای شي چې د واکسینو اضافي استنې ولګوي. د پاکستان د کورونا وایرس وبا د سار او کنټرول ملي ادارې ان سی او سی په ملک کې د واکسین شوو خلکو کچه زیاتولو لپاره پر هغو خلکو چې واکسین نه کوي یو شمیر محدودیتونه هم لګولي چې پکې د ملک دننه په هوایي او ریلوي سفر ترڅنګ ځینې نور بندیزونه هم شامل دي. په پاکستان کې د کورونا وایرس واکسین لګول د روان کال فبروري میاشتې راهیسې شروع کړل شوی او د مهال په غیوات کې 12 کلن یا له هغې زیات عمر لرونکي کسان واکسینېږي. نور تفصیل د احمد الله په ریپورت کې.
په پاکستان کې د کورونا وایرس وبا د څار او کنټرول ملي ادارې نېشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینټر یا این سی او سی د صحت څانګې سره تعلق لرونکو کسانو، 50 کالونه زیات عمر لرونکو او کمزور مدافعتي نظام لرونکو کسانو لپاره د کورونا وایرس واکسینو د اضافي خوراک یا بوستر شاټ منځوري ورکړې ده. د روغتیاي چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم د صلاحکار ویان ساجد حسین مشال ویډیو ته وویل چې په یادو درې ډوله خلکو کې هر هغه تن چې د واکسین لګولو یې شپږ میاشتې شوي وي کولی شي چې اضافي خوراک واخلي.
این سی او سی، وفاق، صوبې او د صحت ماهرین سره کینی او خپل منځي مشورو وروسته د راتلونکي لپاره تګلار جوړوي. حکومت د دسمبر له لومړۍ نیټې زیات نه زیات خلک واکسینولو مهم هم شروع کړي او صوبایي حکومتونو ته هم ویلي چې خپل کردار په لوبولو سره هرو مرو د خلک واکسین کړي. د دې ترڅنګ هغه کسان چې د واکسینو دویم خوراک نه دی اخیستی هغوی ته د رسیدو لپاره سلویخ کال سینټرې جوړې کړي شوې دي، نو دې ګامونو له وجې زیات خلک واکسین شوې دي.
ان سی او سی په ملک کې د واکسین شوو خلکو کچه زیاتولو لپاره پر هغه کسانو چې واکسین نه کوي یو شمیر محدودیتونه لګولي دي، چې پکې د ملک دننه په هوایی او ریلوې سفر ترڅنګ ځینې نور بندیزونه شامل دي. د دې پرته د روغتیا په برخه کې د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر فیصل سلطان د اکتوبر په اتمه ویلي وو چې د سکولونو هغه زده کوونکي چې عمرونه یې 12 کاله او یا هم تر هغې پورته دي باید واکسین شي، او دسمبر له لومړۍ نیټې به یو ناواکسین شوي ماشوم ته په خپل ټولګي کې د ناستې اجازه نه وي. ساجد حسین وایي د واکسینو د ګټې په اړه خلکو ته د مختلفو لارو نه پوهه ورکوي او ورکړې هم ده، خو یو شمیر خلک بې له څه وجې واکسین لګولو ته زړه نه ښه کوي نو حکومت مجبوراً ځینې بندیزونه لګولو ته اړ شو. په پاکستان کې د کرونا وایرس واکسین لګول د روان کال فروری میاشتې راهسې شروع کړل شوی او دا مهال په هغه هیواد کې 12 کلن او یا له هغې زیات عمر لرونکي کسان واکسینېږي. د ان سی او سی د شمیرو تر مخه د دسمبر تر نهمې په هغه هیواد کې 5.5 کروڑ پورې کسان بشپړ واکسین شوي او 8.3 کروڑ زیاتو کسانو ته د واکسین یو خوراک ورکړی شوی، چې په مجموعي ډول په ملک کې شاوخوا 4.5 کروڑ خوراک خلکو ته ورکړی شوی دي. په خیبر پښتونخوا کې د کرونا وایرس وبا د مخنیوي لپاره د واکسینو لړۍ په اړه مشال ویډیو چې د یادې صوبې په صحت محکمه کې د کرونا وبا د څار دفتر مشر اکرام الله سره تماس ونیولو، نو نوموړی وایي د کور په کور کمپاین سره دوی سکولونو او کالجونو ته هم ټیمونه لیږي چې زیات نه زیات خلک واکسین کړي.
زموږ هسپتالونه دي، زموږ موبایل ویکسینیشن ټیمونه دي، زموږ آؤټریچ ټیمونه دي، یا زموږ چې کوم ماس ویکسینیشن سنټر دي، هغې نه علاوه هر ډپارټمنټ ته یو خاص نمبر آف ټیمز ورکړي دي. بیا ټرانسپورټ والا څومره زموږ چې په اډې دي په ضلع کې د هغې ویکسینیشن، داسې لوکل ګورمنټ ډپارټمنټس دي، د هغې چې څومره دفتري دي، اوس موږ عدالتونو کې کچرو کې خپل سنټرې جوړې کړي. هر ځای چې کوم ځای کې زموږ د خلکو آنا جانا ډېره ده، دې سره به هم دی چې ویکسینیشن زیات شي، او بیا به موږ هغه اوبلیګیټري ویکسینیشن پنځو چې هر سړی د ځان سره خپل کارډ دغه کوي،
په پاکستان کې د دسمبر تر نهمې د کرونا وایرس له وجې د مړو شمیر 28,800 اوړېدلې دی. د کرونا وایرس په اړه د پاکستان حکومتي ویبپاڼه وایي په هغه هیواد کې د ټولو وړجنو کسانو شمیر شاوخوا 2,90,000 ته رسېدلی، خو 2,40,000 نه زیات کسان له وایرسه رغېدلي هم دي. که څه هم د حکومتي شمیرو تر مخه په هغه هیواد کې د کرونا وایرس په مثبتو کیسونو کې کموالی راغلی، خو ډاکټران ویره څرګندوي چې د خلکو په احتیاطي لارښوونو عمل نه کولو او د هوا له سړېدو سره ښایي هلته د کرونا وایرس مثبتې پیښې زیاتې شي. د اسلام آباد پیمز روغتون کې د کرونا وارډ په خوانی مشر ډاکټر فضل ربی د دسمبر په اتمه مشال ویډیو ته وویل تر څو چې په ملک کې 80% خلکو ته د کرونا وایرس واکسین نوی ورکړی شوی، تر هغه دی حکومت په محدودیتونو کې نرمی نه کوي.
اومیکرون چې کوم نیو ویریانت دی، تاسو په میډیا باندې اورئ، نو دومره مرګونه نه دي شوي د اومیکرون د وجې نه. د هغې بنیادي وجه دا ده چې ویکسینیټډ خلک چې دي په هغې کې د اومیکرون د وجې نه د مرګ شرح ډېره کمه ده. پاکستان کې خو 30% هارډلی چې دی خلک ویکسینیټ شوي دي، نو موږ لا فوکس پکار دی چې ویکسینیشن چې دی دا پرایورټی ده. خدا نه خواسته که دا ویریانت راورسېدو او کوم چې ویکسینیټډ خلک نه دي، کېدی شي د دې بیا ریزلټس نتیجه چې ده نو هغه ډېره ښه نه وي. نو پکار ده چې کوم چې حفاظتي اقدامات دي په هغې باندې عمل وکړي چې سختۍ سره.
کرونا وایرس د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د چین په ووان ښار کې راښکاره او بیا ټولې نړۍ ته خپور شو. په پاکستان کې د کرونا وایرس لومبې کیس د 2020 زیږیز کال د فروری پر 26 مخې ته راغلی وو، او لومبې تن ترې د مارچ په 13 د مردان په منګا کلی کې مړ شوی وو.
د نوي کرونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 گزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسه ژغورلی شي.
د دسمبر میاشت دا د کال اخیری میاشت وی، او دا میاشت د ډیرو پښتنو لیکوالو لپاره هم د ژوند وروستۍ میاشت ثابته شوه. په همدې میاشت کې خواجه محمد سایل صاحب وفات شو، دغه نه پس عمر ګل اسکر سه وفات شو. تازه تازه خبر ده چې نزار یوسف زه هم وفات شو دي. وتل پښتون سیاستوال، کلتوري شخصیت، مدني فعال او خبريال نزار یوسف زه تیر شپه د زړه د حمله له وجې وفات شو. هغه د خپل بل رول ریاض خان د وفات نه پس له دوبۍ څخه خپل کلی شاه منصور صوابۍ ته ورغلو چې عملته وفات شو. هغه به هم نن سلور باجې له جنازې له منځ وروسته په شاه منصور کې خاورو ته سپارل کیږي. دغه د ماما زوی منور خان سره د مشال همکار عبدالحی کاکړ خبرې کړې او په سر کې هغه پوښتلې چې نزار یوسف زه څنګه وفات شو.
بس مر خو جی سے داس غنتا کیو چے بیگا منگا سر تقریبا منگے سے بہ نور د پٹائی وگڑی راغلیو او وے سر منگا ناس تو تقریبا نتا بجے د مسختن موزو مغی دی جے کو کدی گٹی بنگے سے بی نور مل کرو او وے رسخت شو منگا ملا لا کور تو رسخت کو او سحر جو ودوم تقریبا مات چے دین اطلاع شو او بس لا خوب کی چے دنو بس ودا سے وے چے لک ودو پاتے شوی دی محمد محسوس شو بس چې اوله نه دی دلته کې دا بچا خان کمپلیکس کې شه منصور وانه غستې د بیا د مردان او بیا چې نن پندای کډیالو جیت اوله اول ته وته دوه سٹان ټوکل نو بس دا لګو مرخاوندو چې بعد دغه دوه سالور راځي تیر شو او اخیری ملاقات مونږ سره دک بیګاو شو ماسخوتانه تبجی مونږ نه کوته لاله نو بس هر دک خبره شو
شاه استاد سو حالت یې د دوی پکور کې
او جی زه د دې حجرا کې يم چې لږ دی خو یو څلور شپږ قدمه کې يم.
شاه نو اوس د دې جنازې د دې د پاره څه دغه دی
دغه دی څلور بجې نن جنازه ده جی
په شام منصور
کې لی شام منصور کې لی کې يم.
شاه او نزار خان چې دی هغه یعنی دی په ټوزون د په مسافرۍ کې تیر کړی کنه ټول وخت په متحده عرب امارات
تقریبا جی په متحده عرب اماراتو کې ټول وخت تیر کړو بیا زمنګ د کلیل تکي او تنظیم دي زماترا لپاکتي وبخي دغه بانيو او بیا ورته شي دغه نه پاس نزار لا او هغه ټول استونځي او ستړي چې دنه په مخه غستي وي چې سوروم خدماتو د پښتون کام د پاره نه بس هغه په خپل سر غسته او هغه حالې زالې وي او په دغه کې دغه جوان تیر شو بیګاوم په دکې موضوع لکه دغه خبره نه کړې چې ماته څه تکلیف ته یا څه احساس ته او دا خبرې بنګ شپ دی او دی نور دا
تاسو ته اخیری خبرې بیګا تاسو سره ولې دوه اخیری خبره تاسو ته کومه یادېږي ځکه خبرې به ډېری کړې وي پس کومه خبرې
خو ډېر زیاتې کړې دي اخیری او خبره جی ماته خدا قبر ډېر غټ افسوس راکې چې زیه دې جی او غراغه نو بنګ شپ ته وی چې دا زما بچي دې غیت مته پوسو کو چې سو بچي ان دي وی چې موږ دک یو دې نو ما سره ورته وی چې را یو دې الله پسل کی او تاسو دا ونه مې یو دا الله دې په پښتون کام لپاره قائم او دایم اوساتي واس الله ته منظور نه و چې زمونږ نه یو دا ونه غسورې لری شو او الله دې ولا غډیر عمر خسته کی
امين.
جون استاز وانی مرګي باندې شړېږي ز کشوري تر خیبره د بنگړوزي د نزار یوسف زی د ماما زوی او چې منور خان چې د نزار یوسف زی د وفات په اړه تاسو ته معلومات ترکول د جنازې خبر هم تاسو ته درک. پرون د پښتو ادب نومیالی شاعر او لیکوال عمر ګل اسکر هم د سلور او یکلنو په عمر وفات شو. لنډه یې سترګې پټې کړې. نوموړی له مودې راهیسې د سږي کینسر ناروغي لرله او په دې وروستیو ورځو کې د یخنۍ له امله ځیګر هم خراب شو. د نوموړي مړی پرون د دسمبر په اتمه ماسپخین د کوټې په کند هدیره یا قبرستان کې خاورو ته وسپارل شو. د لیکوال او شاعر عمر ګل اسکر کورنۍ د کوهارت د خو نوموړی د 1940 زیږدیز کال د اگست په 15مه د بلوچستان په ژوب کې زیږیدلی. ایوب ترین پر دې اړه موږ ته پرون رپورټ را لګره.
د پښتو ژبې ادیب موکک شاعر او لیکوال عمر ګل اسکر د دسمبر په 8 نیټه د څلور اویا کلو په عمر کې د دیپانی دنیا څخه د امیش لپاره سترګې پټ کړې دي. نوموړی د څه مودې راهیسې د شجې د کینسر په ناروغي اخته وو او د کورنۍ د غړو په وینا چې په دې وروستیو کې د یخنۍ له امله ځیګر زیات خراب شوی وو. شاغلی اسکر لومړنۍ زده کړې په ژو پرایمري سکول کې کړې وې او آی سکول یې بیا د بوري یا لورلای څخه ویلې وو. د لوړو زده کړو لپاره بیا وکوټ ته چې کله رالی نو ایف پی په پرایویټ توګه وکړه او دغه وروسته د بلوچستان پوهنتون څخه په کال 1904 اویا کې په اکنامکس کې ایم اے وکړه. وروسته د کوټ په بیب بینک کار پیل کړی او په کال 2001 کې د بیب بینک څخه د منیجر په توګه ریټایر شو. نوموړي د لوړو زده کړو وروسته د ادب او لیک سره مینه پیدا شوه او د پښتو ادب د خدمت لپاره ډیر کار کړی دی. په بلوچستان پوهنتون کې د پښتو څانګې مشر ډاکټر نصیب الله سیماب د خدای بخښلي عمر ګل اسکر د ادبي ژوند په اړه و مشال ډیرو ته وویل چې شاغلی اسکر په شاعري کې د تصوف و خواته پاملرنه ډیره زیاته وه.
تصوف باندې کتابونه چاپ دي، شاعري چاپ ده، سره خو نو د پښتو کا د پښتو په اړه چې د کلمان لیکل پښتو محفل پښتو محفل بېخي داسې ډېر کال څخه زیات دی. د ریډیو سکریپټ رایټر وو، د ریډیو سکریپټ رایټر وو، خاص کر د دغه خبرو اترو. او بل دا دی چې دی د ملګری لیکوال باندې او وس مشر وو. د ملګری لیکوال هغه تنظیم دی چې 15 کال مسلسل د تاسې فعال کردار ادا کړی چې هغه له خاص سیمارونو سیمارونو دی او په هغه کې کتابو مې د چاپ دی. هغه ملګری لیکوال هغه تنظیم دی چې د دې مشرانو چې په دې کې ډیر
په دې ترڅ کې د پښتو اکیډمي وغړي پروفیسر برکت شاه راته وویل چې عمر ګل اسکر د پښتو ادب لوی خدمت کړی دی او د تیرو 15 کلو راهیسې د کوټ په جنگ اخبار کې د پښتو محفل فنوم کالم لیکي او په هغه کې به په سیمه کې بیا په خاصه توګه د بلوچستان په پښتني ادب په ځانګړې توګه رڼا اچوله.
دوس کال وخت د 1975 د لسیزې څخه موږ څه وخت په قانوني مجلې ګورو د ولس د مطابق کې موږ د اسکر صاحب لیکنې سي په مخرج د 15 لسیزې کې د پښتو شعر نثر نگاری تر حد پورې د چکم دغو د چکم د ژوند خاطرات د لیکلې دي او دغه سره سره د بنیادی کار چې کړی دی هغه د سرویس کال تقریبا د پښتو محفل په نامه باندې د جنگ پاتې صفه کې د پښتو ژبې ادب او تاریخ په حق لکه څه نوی خبرې راتلي، نوی مضامین یا نوی کتابونه چاپېدل او خلک راتلل، د علمي سیمینارونو کېدل، کانفرنسونه کېدل، نو هغه به په جنگ اردو اخبار بستونکو پورې رسول.
د برکت شاه په وینا چې عمر ګل اسکر د پښتو اکیډمي په بنیادی غړو کې شامل وو او د وروستۍ کتاب په پښتو کې چاپ شوی وو چې دغه نوم خاطرې او نظرونه وو. خود خدای بخښلی د کورنۍ یو بل غړی سرفراز شیخ په وینا چې د شاغلی اسکر څلور کتابونه چاپ شوي دي، په هغه کې د تحقیق څخه ډک خاطرې او نظرونه، په ډیره کې کائنات او د خاورین وجود احساس د شاعري کتاب وو. د دې تر څنګ نړیوال تصوف کتاب هم د ژوند برخه وه. شاغلی اسکر ډیر اعزازات ترلاسه کړي وو او په کال 2018 کې د بلوچستان ګورنر محمد خان اڅکزي له لورې و نوموړي ته د عبدالعلي خوزاده اکسلنس ایوارډ هم ورکول شوی وو. د خدای بخښلی د زوی جانزیب خان په وینا چې د عمر ګل اسکر په پسمندګانو کې درې زامن او دوه لونې شامل دي.
ایوب ترینو چې د لیکوال عمر ګل اسکر پر وفات رپورت مونږ ته راستولیو. د پښتو ژبې یو بل مشهور لیکوال، څېړونکی، شاعر او تاریخ پوه پروفیسر خواجه محمد سایل د دسمبر په 8 وفات شو. د پېښور سره نږدې په بهادر کلی کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړي د شاعرۍ تر څنګ یو شمېر تاریخ کتابونه لیکلي او دارنګ په بیلابیلو ورځپاڼو او مجلو کې کالمونه او تحقیقي مقالې هم خپرې شوې دي. خواجه محمد سایل په پښتو، اردو، انګریزي او فارسي ژبو عبور لري. د پښتو ژبې شاعران او لیکوالان وایي چې خواجه محمد سایل په لومړي وار په پښتو کې د انګریزي د رومانیت تحریک وړاندې کړی او دای پر پښتنو ورپېژندل دي. د نوموړي د ژوند او کار په اړه له اسلام آباد سراج ظهیر رپورټ لري.
د پښتو ژبې نامتو لیکوال، شاعر او تاریخ پوه پروفیسر خواجه محمد سایل د دسمبر په 8 نیټه د ورپېخې ناروغۍ له کبله له دې دنیا سترګې پټې کړې. پروفیسر خواجه محمد سایل د شاعرۍ ترڅنګ د پښتو په تاریخ هم یو شمېر کتابونه لیکلي چې پکې زهاک د غوریا خېلو تاریخونه، ګوري اس پی، تاریخ باړه مومن، هنکی او هنکو د اردو کتاب، د عبدالحمید بابا فن او شخصیت، رومانیت او عبدالحمید بابا، عبدالرحمن بابا او د مجنون د محبت داستان، خوشحالیت او حقایق، پنجاب او پښتانه، یهودیت او پښتانه او زاړه یادونه یې د شاعرۍ کتاب چاپ دی. د خواجه محمد سایل ملګری او شاعر ادیب عصمت سورانی مشال ریډیو ته وی نوموړی د پښتو په تاریخ ډیر مهین وو او لا نور کار یې په دې برخه کې کول غوښتل.
د تاریخ په حواله باندې هغه یو ځانګړی نوم لري. دا غي کهل څو مثال خبر نه کته کی کوم مغی کړی دی په مختلفو رسالو او مجلو کې. دا غي راغلی دی مقالې او بنیادی دا غي چې کوم فیلډ وو یا ډیر زیات کوم چیز کې هغه مهارت درلودو نو هغه د دې د تاریخ په کار کې کوم دی لږ ډیر زیات دغه کله په مومن تاریخ دی لیکلی وو. بیا دا چې د پنجاب او پښتانه یو کتاب دی دغه کړی دی نو هغه دغه یو شاعر سره سره هغه یو مورخ خو دا چې دغه هغه چې کوم دی ډیر زیات دروند دی ځکه چې تاریخ په دغه کې چې کوم دی ډیر وی کار کړی دی.
د باچا خان په هنتون د پښتو د سانګ مشر ادیب او شاعر ډاکټر محب وزیر مشال ریډیو ته د خواجه محمد سایل د خدماتو په اړه وی.
خواجه سایل صاحب کوم مختلف بیا بیلابل ارخونه دي او شو بریو ارخنه دي متاثر دي شو بری د بل ارخنه او زه خپل ځاني چې د دوی کوم مهم ارخ ما تخکاری بلکې دا به وایم چې پښتو ادب کې دا ارخ په لومړني ځل لکه دوی متعارف کړی دی. هغه دی د حمید بابا او رومانیت یو کتاب دی لیکلی دی. نو په دې کتاب کې په لومړي ځل د رومانتیسزم چې په انګریزۍ کې کوم تحریک د ادب یو بهترین تحریک رامخې ته شوی دی نو هغه تحریک یو خو د مونږ ته
خواجه محمد سایل په کال 1910 کې د پېښور سره نږدې په بادر کلی کې د دوست محمد خان کره زیږېدلې وو او لسم جمعات یې د خپل کلی د اسکول نه پاس کړو او بیا په کال 1956 کې د پېښور په کینګ ایډورډ کالج کې داخله واغسته او تر 14 یې دغلته سبق ووي. بیا وروسته یې په کال 1961 کې د پېښور پوهنتون نه په پښتو ادبیاتو کې شپاړسم پاس کړو او د پېښور په سرکاري کالج کې د استاد په حیث د خپل دندې پیل وکړو. نوموړی هم د دسمبر په 8 نیټه د خپل پلارني کلی بهادر کلی په اډیره کې ماسپخین خاورو ته وسپارلې شو.
سراج زهیرو چې د لیکوال خواجه محمد سایل پر مړینې رپورت وړاندې کوو. اوریدونکو له همدې سره د خبري غړې ورسته شیبو ته نږدې کیږو. د فیاض خان خشکی په واس کې د کلام اور
اخیر میں د ہمت نہ مرحلے او شرمے دلے اخیر میں د ہمت نہ مرحلے او شرمے دلے روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے خوب کے دلے اخیر میں دہمت نہ مرحله و شرم دل اخر میں ته متنا مرحله و شرم دل روانم حاصله میں گلوی دل پاس دل روانم حاصله میں گلوی دل پاس دل اشنا پو محبت کی حقق ما مرحلہ اشنا پو محبت کی حقق ما مرحلہ زستان شرم دما زمان شرم دلے زستان شرم دما زمان شرم دلے اخیر میں دہ متنا مرحلے او شرمے دلے اخیر میں دہ متنا مرحلے او شرمے دلے روانم حاصلے میں کلوے دلے پاسے دلے روانم حاصلے میں کلوے دلے پاسے دلے